حامی دموکراسی
شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې مزاحمت شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد ساتران مخته وړي. شی چارې په دې نیم ساعت خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د اداري فساد په ارتباط شخېدل دی او ژمنه کړې ده چې اداري فساد ته به ادامه ورکوي. د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د خبرونو سرچکی د افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو دروان کال په ترڅ کې د پاموړ پرمختګ کړی دی او د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي له افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان اجرایي رئیس ارتارین کزن کابل ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل چې که څه هم افغانستان له شمیر ستونزو سره مخامخ دی او په دې ستونزو کې د بې ځایه سوي سره په بیړني حالت کې د خوراکي توکو مرستې رسولو ستونزه هم شامله ده. ډبلیو اف پی هڅه کوي چې ټول افغانان کافي او ښه خوراک ته لاسرسی ولري. د خپل سفر پر مهال کزن د افغانستان له اجرایي رئیس او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکتل. د ډبلیو اف پی د یو نوي راپور له مخې 40% افغانان د خوراک له کموالي سره مخامخ دي. ډبلیو اف پی د لوږې پر ضد د نړۍ تر ټولو لویه بشري مرستندوی اداره ده چې په 80 هیوادونو کې 80 میلیونه خلکو ته خواړه رسوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په بورکو ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته پر شا وتنباوه. د بورکو ولسوالۍ د امنیتي قومندان محمد علي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو تېره شپه د دغه ولسوالۍ پر څو پوستو حمله وکړه. د بورکا د ولسوالۍ د امنیتي قومندان په وینا په وژل شوی کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان بورکا ولسوالۍ چې له تخار ولایت سره پوله لري یوه د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی. د غوث ملاتړ د ماموریت وایي جنرال چارلز کلیفلند پرون له کابل د یو ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي.
We essentially look at how the Afghans have remained.
موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله شوو د عملیاتو له پلان سره سم پرمخ ځي او په مجموع کې اوس هم په ښه سمه لار روان دي. د غوث ملاتړ د ماموریت وایند که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي خو یې ویل چې طالبان نسي کولی یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي. اوس هم یو څو بهرني خبرونه زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې په یو حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. یو چارواکي ویلي چې په وژل شوي کې لږ تر لږه 2 مدافع وکیلان، 2 پولیس او 3 نور کسان شامل دي. حمله د مردان ولسوالۍ پر محکمه نن سهار وسوه. د راپورونو له مخې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک دی. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د مردان ښار د پولیسو یو چارواکي فیصل شهزاد ازادي راډیو ته داسې وویل یو ځانمرګی برید کوونکی و او له شپږو تر اتو کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو. پولیسو هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي خو ده لاسي بم ور وغورځوه او پولیس یې ټپیان کړل. ټپي شوي پولیسو پر حمله کوونکي ډزې پیل کړې. د زیاته کړ چې پولیسو حمله کوونکی په ډز وواژه خو همغه وخت یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ وان جنرال اسیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه 4 ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې 4 واړه وژل شول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل شوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله شوې. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته د دې هیواد د ځپونکي رژیم د تغییر احتمال نسته. د کریموف د مړینې د راپورونو په ترڅ کې د منځنۍ آسیا او اروپا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال رئیس دنیس کریفوشیف وایي چې د کریموف ځایناستی به د ده له نږدې کړیو څخه وي. دې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کریموف 8 کاله واکمني کړې ده او د ده د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو او ازادیو ته پراخه بې اعتنایي وه او شکنجه او په زندانونو کې ظلمونه د قضایي سیستم برخه شول. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک آتمبایف د 1914 کال د تزاري روسیې لخوا په ډله ییزه توګه وژل شویو قرغز وګړو د یاد څلی افتتاح کړ. آتمبایف نن په بشکک کې د مراسمو پر مهال وویل چې دغو خلکو د خپلې خاورې د ازادولو لپاره ملي پاڅون کړی و. روسیه او قرغزستان له یو بل سره شریک تاریخ لري او په راتلونکي کې به هم د همداسې شریک تاریخ ولري. دا خبرې آتمبایف په دغو مراسمو کې وکړې. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال روسیې پریکړه وکړه چې د منځني ختیځ له اوسېدونکو به یوه بې وسلې ځواک جوړ کړي چې د مزدورانو په توګه به خندقونه او کلاوې جوړوي. ګڼ شمېر قزاق او قرغیز وګړو له تګه ډډه وکړه او د روسي چارواکو پر وړاندې یې په ښکاره بغاوت وکړ. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د اداري فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غني څرګندونه لرو.
باورمند باشین که کسایی که چی غصب میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی غصب از اینا متوجه ندارن.
نن په کابل کې اتاویا نوی بلاکونه ګټیا خستنې ته وسپارل شول. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وای په لوګر کې به د 300 بستریز روغتون د جوړېدو چارې د پاکستان په مرسته ډیر ژر بشپړې شي.
ویلا لرو چې د هسپتال په انشاء الله ډیر ژر جوړ شي او زموږ افغان رونه چې دي دا وی خدمت لپاره به دا آماده شي.
د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته چیرمه او د خیبر پښتونخوا دوهم ستر شهر مردان کې د نننه یو تروریستي بریدونه جزئیات ترکو. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د افغانستان ولسمشر د کابل په خواجه روان سیمه کې نن د استوګنی د اتاویا بلاکونو بشپړه شوې پروژه پرانسته. په دې اپارتمانونو کې تر 2000 ډیر اپارتمانونه دي. د پدې بلاکونو کې تر 2000 ډیر اپارتمانونه دي. د خواجه روان د بلاکونو د پرانستلو په وخت ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې اداري فساد سره پر مبارزه ټینګار وکړ. د وویل نور به د حق کسانو اواز ته غوږ وننيسي چې اوایدې د فساد لاري للاري وو او اوسه دا اواید کم شوی دي. د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات له کابل د ناجي صاحب په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرته له دې چې د چا یا کومې مشخصې ډلې نوم واخلي وای دولتي اواید باید د یوې مشخصې ډلې په لاس ور نشي چې اصلاحات سره مخالف دي. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د کابل د خواجه رواش د هستوګنې د بلاکونو د پروژې پرانیستې پر مهال وویل چې یو شمېر کسانو خپل اواید له لاسه ورکړي او په همدې دلیل په بېلابېلو نومونو غږ اوچتوي. ولسمشر غنی په ټینګار سره وویل که چیرې له فساد سره مبارزه د ځان په بیه هم تمامیږي دغې لارې ته به دوام ورکړي.
دلته یوه بېله کړۍ ده خو باید اواید د یوې محدودې ډلې په لاس ور نشي چې ټوله ورځ د اصلاحاتو فحش ورکوي. دا اواید باید د افغانستان خلکو ته په لاس ورشي. ثبات د ټوپک له لارې نه راځي بلکې د خلکو له اعتماد نه په لاس راځي. نو په دې اساس تاسې باور ولرئ هغه کسان چې چیغې وهي د دې لپاره دي چې نور د میلیاردونو ډالرو خاوندان کیږي نه، خو زه د هغوی چغو ته پاملرنه نه کوم.
له اداري فساد سره مبارزه او د اصلاحاتو ژمنې هغه مسایل دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو تر دې وړاندې هم خلکو ته کړي دي. خو دا چې د ولسمشر غني هدف له دغو کړیو څخه څوک دي، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداري رئیس غلام حسین فخري څخه مو پوښتنه وکړه. سره له دې چې ښاغلي فخري د دغو کسانو مشخص نومونه ونخستل، خو وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اندېښنې راپیدا شوې دي.
یو شمېر
شمیر اصلاحات په څارنوالۍ او قضا برخو کې راغلي دي. همدارنګه هغه اصلاحات چې د ګمرکونو په برخه کې راغلي، دا چې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دا ټول هغه مسایل دي چې یو شمیر کسان یې له ګواښونو سره متوجه کړي او امکان لري چې یو شمیر کسان تبلیغات او تخریبات ترسره کړي او له دې برخې اندېښمن دي.
په همدې حال کې یو شمیر هغه افغان سوداګر چې د خواجه رواش ښارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه، ټینګار وکړ که چیرې په هیواد کې د اداري فساد مخه ونیول شي، دوی به په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړ چې له فساد سره به جدي مبارزه وشي.
د ناجي صاحبوی په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر ژمنه له اداري فساد سره د مبارزې د ادامې په اړه واورېده. اشرف غنی نن د کابل په خواجه رواش سیمه کې د استوګنې د اتاویا بلاکونو تکمیل شوې پروژه پرانیسته. کابل هغه ځای دی چې زلزله پکې کیږي، نو په دغو بلاکونو کې دې مسلې ته پام شوی دی. دا پوښتنه مې له انجینیر شکرالله صدیقي څخه وکړه. دی په افغانستان کې له یوې جاپاني مؤسسې سره کار کوي او د ساختماني چارو انجینیر دی.
په دې کې حتما هغه انجینران چې دغه پروژې ډیزاین کوي، د ډیزاین په وخت کې دغه د زلزلو او د ځینې نورو خطراتو د مسؤلیت لپاره د هغه کسان چې په دې بلاکو کې ژوند کوي هلته اوسېږي، باید دا نو ټکي په نظر کې ورته ونیول شي.
د خواجه رواش د استوګنې د بلاکونو ترڅنګ څو ورځې مخته په خوشحال خان مینه کې هم یو شمېر اپارتمانونه پرانستل شول. دغه اپارتمانونه که چیرته د نړیوالو مؤسسو په مرسته جوړیږي او یا حکومت په هغې کې دخیل دی او تاسو وایسئ چې د زلزلې مسلې ته به توجه شوې وي، په کابل کې او د افغانستان په نورو ښارونو کې ځینې شخصي خلک هم ځینې اپارتمانونه ودانوي او لوړ پوړي ودانۍ جوړوي، د دغو په برخه کې څرنګه تاسو ډاډه یاستئ چې د زلزلې مسلې ته به پکې توجه کیږي؟
دغه د استوګنې لپاره ټول بلاکونه یو شی دي، خو دواړه طرف ته که چیرې دولت له خوا جوړېږي یا په شخصي توګه جوړېږي، په دواړو کې خلک ژوند کوي، هلته خلک اوسېږي، د خلک د هر قسم خلک چې وي د هغوی ژوند ډېر مهم دي، څه په دولتي بلاکو کې وي یا څه په شخصي بلاکو کې وي، یا هغوی ژوند ډېر مهم او ارزښتناک شی دی، باید هغه د هغوی د ژوند د مسؤلیت لپاره د زلزلو په مقابل کې
تدابیرونه. انجینر صاحب، تاسو په خپله په ساختمانی برخه کې کار کوئ، په افغانستان کې دغسې اصول شته که چیرته یو اپارتمان یا یو ودانۍ چې جوړه شوې وي او هغه زیانمنه شي، بیا له تاسو نه پوښتنه وکړي، یعنی تاسو دا تصدیقوئ او قرارداد لاسلیک کوئ له ښاروالۍ سره یا له کومې خاصې مرجع سره چې د تاوان په وخت کې بیا له تاسو نه سوال جواب وشي؟
بس تاسو پام راوړم چې د افغانستان د ادارو کې د هر شي لپاره یو قانون او یو چوکاټ شته، خو متاسفانه په افغانستان کې اوس بل خصوص په کابل کې دغه ساختمانونه او ساختمانونه چې جوړېږي په خپل سري دی او په ران یو اندازه پورې خپل سر جوړېږي او دغه قانون او چوکاټ د دې لپاره کار کوي دا توجه نه کېږي. همدا علت دی چې ځینې وخت دغه مشکلات کېږي چې بیا دوی دغه مخکې لکه مخکې ورځو د کوچنګي په سیمه کې په کابل کې هغه ساختمان چې اور اخیستی وو تقریبا څو نیم ساعت یو ساعت کې ټول ساختمان ته اور ورسېده او خلکو ته ډېر زیات مالي تاوانونه ورسېدل. دا ټول هغه معیارونه دي چې دوی نه په نظر کې نه دي نیول شوي. ولې اور یو ساختمان نه بل ته انتقال پیدا کړي په دومره کم وخت کې؟ دغه ټول هغه څه دي چې د افغانستان د ساختماني او پلانسازي مهندسۍ کې ورته یو قانون شته، باید هر قانون او چوکاټ چې دي کثیر په نظر کې ونیول شي، انشاءالله د دې مشکل به ډېر ژر حل
شي. انجینر صاحب شکرالله صدیقي، مننه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پا په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP له افغانانو سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان اجرایي رئیس کابل ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې نن وویل که څه هم افغانستان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی او په دې ستونزو کې د بې ځایه شویو سره په بیړني حالت کې د خوراکي موادو مرستې رسولو ستونزه هم شامله ده، خو WFP هڅه کوي چې ټول افغانان کافي او ښه خوراک ترلاسه کړي. د دې نړیوالې مؤسسې مشر نن په کابل کې خبریالانو ته دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره روان میلادي کال 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP عمومي مشره ایرتن کازین وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره له یو شمېر تمویلونکو سرچینو سره هم خبرې کړي سو د مالی منابعو موضوع په پام کې ونیسي. میرمن کازین چې کابل ته د یو څلور ورځني سفر په پای کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدل او د مالی سرچینو کمښت د دوی له اساسي
زمانویا او اساسی اندیښنه افغانستان لپاره د مالی منابعو محدودې دل دی. په ځانګړي توګه افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو کمیدل دا ټول هغه مسایل دي چې موږ ته اندیښنې را پیدا کړې دي.
سره له دې چې میرمن کازین په افغانستان کې د مرستو د دوام ژمنه وکړه ویل چې WFP په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو دوام لپاره په روان میلادي کال کې 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د WFP عمومي مشره ایرتن کازین وای چې کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره د WFP په ژمنو او له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په موضوع خبرې کړي. میرمن کازین ویل چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په اړه هم خبرې شوې دي.
هغه افغانان چې له پاکستان څخه راستنېږي او دا چې دوی سره باید څه ډول مرستې وشي په دې اړه مو خبرې کړي. تر اوسه تقریبا د 2000 کسانو وضعیت ارزیابي شوی او د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو په مرسته به موږ د دوی په برخه کې خپلې ارزیابۍ ته دوام ورکوو. دوی پرته له هیڅ نه او په ډېره ناوړه وضعیت کې افغانستان ته راځي او ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د 1983 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. د دغه سازمان چارواکي وایي سره له دې چې افغانستان لپاره د دوی مالی سرچینې یوازې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر اخیره پورې دي، خو هیله مند دي چې تمویلونکي هیوادونه به له دوی سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست ښاروالي وایي چې سش کالې د خوست په ښار کې د 250 میلیونه افغانیو په ارزښت 14 پروژې پیل کړي دي چې د روان مریض کال تر پایه به دغه پروژې بشپړې شي. په ورته وخت کې ښاروالي د خوست په ښار کې د 2 سړکونو د جوړېدو خبر ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ښار یاد سړکونه چې دوه برخې درلودي، یو یې د خوست ګردیز د عمومي سړک څخه تر حلقوي سړک پورې و چې نوی او په اساسي توګه جوړ شو، او دویم هم د حلقوي سړک په امتداد کې تر درش کلي پورې غځېدلی 1.5 کیلومتر سړک و چې په اساسي توګه د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورغول شو. په دې دواړو سړکونو 2 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یاد سړک د پرانیست په مراسمو کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې سړکونو په اساسي رغولو سره به نه یوازې یانو په تاګ اوراته کې اسانتیاوی را منځ شي، بلکې ورسره به د خار په ترافیکی غنګونه کې هم لګواله راشي.
په دغه سړک په جوړېدو سره ان شاء الله زموږ مطمئن نیم چې درنو خاریانو ته به اړین سہولتونه مساعد شي. د دوی د تاګ اوراته او په خار کې د ترافیکی بیروبار او ستونزو د کموالی په برخه کې به اساسي رول ولوبي، او ان شاء الله امیدوار یم چې یو ورځ د خوست درنو متدینو خاریانو ته هغه اساسي خدمات څنګه سي ایجاب کړي دوی ته ارزشي.
خوست والی د نوی پروژو د کاری کیفیت پاره هم ډاټ سرګند کړ او زیات یې کړ چې د ځایي ادارې او ولایتي شورا لخوا د ټولو پلي کېدونکو پروژو کار له نږدې څارل کیږي او نیمګړتیاوی ودانی شرکت ته په ګوته کوي. قومي مشر حاجی رسول محمد خان وایي چې د خوست ښار پخوانی سړکونه باید ورغول شي او په ځینو ځایونو کې باید د نویو سړکونو جوړول ته هم پاملرنه وشي.
خدای دې وکړي چې دا سړکونه ټول ترمیم شي کوم چې خراب شوي دي، او نوي سړکونه چې کوم ضرورت یې هغه لپاره هم دوی لارې چارې ولټوي تر څو هغه هم جوړ شي. نو دا سړکونه روانه بيخي کار دی او موږ سره همکار یو دی ادارې سره.
خوست خاروال انجینر عبدالبصیر وای چې په خار کې په مختلف برخو کې د 215 میلیون افغانۍ په لګښت بیلابیل پروژې پیل کړي او د روان مرز کال تر پایه به کارونه بشپړ شي.
د خوست شروالۍ په چوکاټ کې 14 متعدد پروژې چې په هغې کې سرکونه، لختي پلونه، پلچکونه، د برني اوبو د پاره کنالونه شروالۍ په چوکاټ کې د شروالۍ په بودیجه شروع شوي و. خوشبختانه موږ یوه پروژه چې د دوی برخې سرک و چې یوه برخه د دوی برخې تکمیل شوی دی.
د یادونه ورده د خوست ښار سړکونه چې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې پاخه شوي ډیری یې د وخت په تېرېدو زیانمند شوي دي. که څه هم په روان لمریز کال کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د یو شمېر سړکونو په رغولو کارونه پیل شوي، خو لا هم د ښار ډېر سړکونه خراب دي چې د زیانمند شویو سړکونو لاسه د ښار فضا ګردجنه شوي او ګاډو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې نن دوه تروریستي بریدونه شوي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر څرګندونې. د پاکستان سفیر ابرار حسین وای چې هیواد په افغانستان کې د خپلو ټولو پروژو چارې پیل کړي او په څو راتلونکو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د پاکستان سفیر چې تیره ورځ د لوګر په ولایت کې د پاکستان د حکومت لخوا د نایب امین الله خان لوګری د 320 روغتون د ودانیزو چارو څخه لیدنه کوله، وویل چې د روغتون د دې مهمې پروژې کارونه به هم د نومبر تر پایه سرته ورسوي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پاکستان سفیر ابرار حسین وای چې په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری د 320 روغتون چارې په بشپړېدو دي او ډېر ژر به د یاد ولایت په ګډون د نږدې ولایتونو د اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو لپاره چمتو شي.
دا هسپتال تاسو خبرې پاکستان له طرفه خپل افغان وروڼو لپاره یو هدیه ده، خصوصا د لوګر خلکو لپاره او غیر چاپېر چې نور ولایتونه دي، او هیله لرو چې دا هسپتال به انشاءالله ډېر ژر جوړ شي او زموږ افغان وروڼه چې دي د هغوی خدمت لپاره به دا آماده شي.
د پاکستان سفیر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد هیواد یو شمېر نیمګړو پروژو په تړاو وویل چې د دوی په ټولو پروژو دا مهال کارونه روان شوي او تر اوو راتلونکو میاشتو پورې به یې کارونه یو په بل پسې تکمیل شي.
ټول پروژو باندې اوس کار روان دی او انشاءالله هیله لرو چې ډېر زر بعضې پروژې به یو میاشت کې مکمل شي، بعضې دوه درې میاشتو کې او بعضې 15 میاشتو کې.
ابرار حسین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب هم څرګندونې وکړې. ده وویل هغه مهاجرین چې په پاکستان کې د بین الاقوامي اصولو مطابق میشتي داغو د استوګنې لپاره ستونزې نشته، خو دوی هیله لري چې هغوی به هم په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
پاکستان کې دوه قسم افغانان دي، یو هغه دي چې مهاجرین دي، مهاجر هغه دي چې هغه سره مهاجر کارت دي. چې کوم مهاجرین دي هغه زموږ ملمنه دي، هغه ټولو د پاره چې څنګه بین الاقوامي اصول دي هغه مطابق زموږ دا خواهش دي چې دوی په عزت سره خپل مرزه باندې واپس خپل ملک تلاشي او خپل ملک لپاره خدمت.
د پاکستان سفیر په یاد هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو په باب داسې ویل:
بغیر ویزې نه، بغیر پاسپورت نه، بغیر مهاجر کارت نه چې کوم خلق هلته دي، هغوی دنیا هر یو قانون کې دا دی چې الیګل خلق، خو بیا هم هغوی سره مونږ چې څومره ښېګڼه کولی شو هغه مونږ کوو لګیا یو، خو بیا هم دا دی چې یو سړی په بل ملک کې الیګل پاتې کېدو لپاره اس ملک کې هم دا اجازه دی.
د پاکستان سفیر د چمن د پولې د بندېدو په باب وویل چې
چمن بارډر چې دی تاسو ته پته چې دا ولې بند شوی و، دا بعض شرپسند خلک داسې وو چې دې طرف نه تللي وو، د پاکستان جنډا یې سوزولې وه، نو هغه جګړې د وجې نه دا بند شوی و، او متاسفانه دواړو طرف ته کوم خلک چې دي هغه په دې متاثر کیږي.
د یادونه ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون چارې اته کال وړاندې، یعنی په 1988 لمریز کال کې پیل شوې وې چې وروسته څو زره د بیلابیلو لاملونو له کبله چارې ځنډنی شوې. یاد روغتون به چې په معاصر او پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سمبالیږي د افغانستان د لویو روغتونونو څخه وي چې د لوګر سربیره د پکتیا، خوست، همدارنګه د نورو ولایتونو د نږدې سیمو اوسیدونکي هم ګټه پورته کوي.
په راپور کې مو د پاکستان د سفیر ابرار حسین څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې د پاکستان د پروژو په اړه معلومات ورکول. بل لور ته وسلوالو نن د خیبر پښتونخوا په دوو سترو ښارونو کې بریډونه کړي چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د پېښور پر ورسک روډ د عیسویانو پر کالونی تر برید وروسته د دې صوبې د مردان ښار په محکمې کې ځانمرګی برید وشو. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د عیسایانو پر یوې کالنۍ تر وسلوال برید وروسته د صوبې په دویم ستر ښار مردان کې پر یوې ځایي محکمې یا کچرو ځانمرګي برید شوی چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د مردان خار امنیتی چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د خار په ځای محکمې یا ضلعي کچهري په دروازه کې یو ځانمرګي برید شوی چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات پکې ټپیان دي. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د مردان او پېښور په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیان د مردان بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چارواکو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې پولیس او وکیلان هم شامل دي او زیاتوي چې تر برید وروسته یې په مردان کې د دولتي ودانیو، روغتونونو او نورو ځایونو امنیت سخت کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د یو یا دوه د ژغورونکي ادارې ویان بلال فیضی له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې د دغه برید د تلفاتو په اړه وویل، تر دې دمه په دغه ځنمر کې برید کې لس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي چې د مردان بېلابېلو روغتونونو ته لېږدول شوي او درملنه روانه ده. له بلې خوا بیا د مردان ښار د پولیسو یو مشر ډی پی او فیصل شهزاد وایي چې ځانمرګي بریدګر غوښتل کچرو یا محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې د تلاشۍ پر مهال لومړی لاسي بم وغورځاوه او بیا یې پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول او زیاتوي بریدګر د پولیس د مقاومت په نتیجه کې خپل هدف ته نه دی رسېدلی او د ستر ځاني زیان مخه نیول شوې ده. د فیصل په خبره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو سرتېري سیمې ته رسېدلي، د پېښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. په مردان کې د غزن مرګ برید د پېښور پر ورستک روډ د سیانو پر استوګنځي کالونۍ ته دغه برید یوازې څو ساعته وروسته شوی چې د چارواکو په وینا د سیانو پر کالونۍ دغه برید شن کړی او لږ تر لږه څلور ځانمرګې بریدګر او یو ملکي کس پکې وژل شوی دی. د پوځ بیان داسن سلیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امنیتي ځواکونو دغه برید د سمدستي ځواب او چټک غبرګون په نتیجه کې شن کړی دی. ترهګرو په داسې وخت کې په خیبر پختونخوا کې پرله پسې ترهګریز بریدونه کړي چې تېره ورځ د پوځ بیان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې په دغو سیمو کې لږ تر لږه 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلې دي. وزیر اعظم نور شریف د کورنیو چارو وزیر او د پاکستان د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو په پېښور او مردان کې ترهګریزې پېښې غندلې او دای ناوړه عمل بللی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې تاشکند له هم د ولسمشر اسلام کریموف مینه نه ده تایید کړې، د ترکیې سر اعظم په یو پیغام کې د ازبکستان حکومت ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. په تیرو څو ورځو کې د کریموف د ناروغۍ خبرونه خپاره شول، خو نن حکومت ویل چې د هغه روغتیایي حالت خورا نازک دی. تفصیل له احمد تکله.
د ازبکستان د ولسمشر د مړینې خبر نن د ترکیې صدر اعظم تایید کړ. د ازبکستان حکومت د اسلام کریموف مړینه تر اوسه نه ده تایید کړې او کابینې نن اعلان وکړ چې هغه په روغتون کې دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د کابینې په غونډه کې د کریموف د مړینې له کبله تاشکند ته د انقرې خواخوږي څرګنده کړه.
ازبکستان دولت پاشکانه اسلام کریموف
د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف نن وفات شو. خدای دې وبخي. موږ د ترکیې د حکومت لخوا د ازبکستان له خلکو سره په دې درد او ویر کې ځان شریک بولو. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې کریموف مړ شوی دی. دریو ډیپلوماتیکو سرچینو چې رویټرز اژانس یې هویت نه دی ښودلی تایید کړه چې کریموف د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د انقرې له تایید سره سره د ازبکستان حکومتي چارواکي اوس هم وایي چې اتاویا کلن کریموف په روغتون کې په نازک حالت کې دی. د خلق سوزی دولتي ورسپانې او د کابینې رسمي ویب پاڼې په یو بیان کې ویلي چې کریموف د اګست په 24 نیټه روغتون ته انتقال شو. په تیرو 24 ساعتونو کې وضعیت خراب وو او اوس یې ډاکټران وضعیت نازک ګڼي. تر اوسه روښانه نه ده چې د کریموف پر ځای به څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر وي، خو څارونکي وایي چې ښایي د قدرت د انتقال په اړه پریکړه د جګپړو چارواکو او د کریموف د کورنۍ د غړو په ګډون د بندو دروازو شاته وشي. د کریموف د مړینې په اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې پرون په پلازمینه تاشکند او نورو لویو ښارونو کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ کلیزه د کریموف په غیاب کې ونمانځل شو او د هغه د پلارني ټاټوبي سمرقند ښار په بیلابیلو سیمو کې پرون لارې کوڅې د پاکولو په پلمه بندې شوې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. ویل کېږي چې د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایوف سمرقند ته رسیدلی او رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم چین ته خپل سفر لنډ کړی او په پام کې لري چې سبا ازبکستان ته ولاړ شي.
زهرا محب لزابل لیکي د خواجه رواش د بلاکونو پروژې خوشاله کړو. جمال الدین له بغلان لیکي د خواجه رواش پروژه ډیره ښه خبره ده، خو باید حقدارو ته اپارتمانونه وویشل شي. حکمت الله له لوګر لیکي د لوګر په روغتون کې چې چارې په بشپړېدو دي باید د پاکستاني ډاکترانو پر ځای افغان ډاکتران کار وکړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي حکومت د پاتخواب شانې په خدر سیمه کې کلینیک جوړ کړي. او سمیع الله علمي تندر لیکلی دی ولسمشر دی په پاکستان کې د افغان مهاجرو غم وخوري. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، مهرباني.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی بر مبارزه علیه فساد تاکید کرده است. دو حمله در پاکستان چندین کشته به جا گذاشت و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. برنامه غذایی جهان گفته که به کمکش با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین الملل گفته است بعید به نظر می رسد که رژیم سرکوبگر ازبکستان پس از کریموف تغییر کند. و در حمله بر یک محکمه در مردان پاکستان بیش از 10 تن کشته شدند. رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان WFP گفته است که این سازمان به کمک‌های خود با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. آرترین کازن در پایان سفر 4 روزه‌اش امروز گفت با وصف که افغانستان با چالش‌های زیاد روبروست، سازمان غذایی جهان تلاش دارد این اطمینان حاصل شود که همه مردم افغانستان به مواد غذایی کافی و مغذی دسترسی داشته باشند. بر اساس گزارش جدید WFP 40% از مردم افغانستان با کمبود مواد خوراکی روبروستند. برنامه غذایی جهان در 80 کشور جهان برای 80 میلیون نفر مواد خوراکی میرساند. مقامات امنیتی بغلان میگویند حمله تهاجمی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی بورکه این ولایت دفع شده است. محمد علی قماندان امنیه این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت
یک بجه شب یک حمله تهاجمی را سر پوستای امنیتی ما در شهر نو فلول انجام دادن. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دید. 7 نفر کشته داشته باشد.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای افغان در جریان امسال پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت می‌کرد گفت We essentially look at how the Afghans have remained on the offense. او میگوید ما با دقت میبینیم که چگونه نیروهای افغان به عملیاتهایشان ادامه میدهند و چگونه این توانایی را مییابند که مهارتهایشان را بیشتر سازند. ما به این اهمیت میدهیم که چگونه کارهای وزارتهای مختلف پیشرفت میکند. در مجموع ما باور داریم که در جریان امسال اجراءات نیروهای افغان در مقایسه با پارسال بهتر بود. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان نمیتوانند در افغانستان منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند. اما او پذیرفت که طالبان هنوزم برای حکومت افغانستان یک تهدیدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. کابینه ازبکستان میگوید اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور پس از بستری شدن به علت خونریزی مغزی در وضعیت صحی وخیم به سر میبرد. این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع دیپلماتیک گزارش داده است که کریموف درگذشته است. بر اساس یک گزارش رویترز، بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه هم در مجلس کابینه امروز گفت که اسلام کریموف درگذشته است.
ازبکستان دولت باشکانه اسلام کریموف
او میگوید اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درگذشته است. رحمت خدا بر او باد. جمهوری ترکیه مراتب اندو تأسف خود را با مردم ازبکستان ابراز میکند. اما روشن نیست که مقامات ترکیه این معلومات را از کجا به دست آوردند. در بیانیه امروز حکومت ازبکستان آمده است که کریموف 78 ساله در 24 ماه آگست بستری شده، این که وضعیت CEO ظرف 24 ساعت گذشته رو به وخامت نهاده و دکتران را وخیم خواندند. سازمان عفو بین الملل میگوید بعید است که رژیم سرکوبگر ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور تغییر کند. در میان گزارش ها در مورد مرگ کریموف، دنیس کریشوف، معاون رئیس عفو بین الملل در امور اروپا و آسیای مرکزی امروز گفت که جانشین کریموف احتمالاً از حلقه نزدیک به او خواهد بود که مفکوره های مخالف را هرگز تحمل نخواهد کرد. این در حال است که کابینه ازبکستان گفته است کریموف 78 ساله در وضع صحی وخیم به سر می‌برد. حمله بر یک محکمه محلی در شمال غرب پاکستان حداقل 13 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته است. یک مقام محل امروز گفت که حداقل 2 قانوندان، 2 مامور پلیس و 3 رهگذر در منطقه مردان کشته شدند. فیصل شهزاد یک مقام پلیس مردان در مورد وقوع رویداد توضیح داده گفت:
یہ خودکش حملہ آور تھا جس نے 6 سے 8 کلو بارودی مواد کی خود
او ایک مهاجم انتحاری بود که کمربند انتحاری حاوی 6 تا 8 کیلوگرم مواد انفجاری بر تن داشت. شهزاد گفت که حمله کننده پس از پرتاب یک بم دستی در ورودی محکمه خودش را در دروازه استیان منفجر ساخت. جماعت الاحرار شاخه انشابی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. و یک گروه از زنان که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به کشتار گروهی در مکتب بسلان مقصر دانسته بودند، به خدمت در محله یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. محکمه در بسلان امروز گفت که این زنان با انجام گردهمایی عامه قانون را نقض کردند. محکمه بسلان 3 تن از آنان را به انجام 20 ساعت خدمت در محله و 2 تن دیگرشان را به پرداخت 20000 روبل معادل 305 دلار محکوم کرده است. اعتراض این گروه زنان در اول ماه سپتامبر برابر بود با 12 سالگرد رویداد گروگانگیری در مکتب نمبر 1 بسلان. در این رویداد 334 تن به شمول 186 کودک مکتب کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مبارزه علیه فساد اداری را دوام خواهد داد.
ایجا یک حلقه نجیبه دیگه است که واید در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحات.
رئیس سازمان غذای جهان میگوید که این اداره در افغانستان با کمبود منابع مالی روبروست.
نگرانی عمده من برای افغانستان محدودیت منابع مالی است، به گونه خاص کاهش کمک های جامعه بین المللی.
مردم در ولسوالی کویسافی ولایت پروان از نبود امکانات صحی شکایت دارند. صحبت در مورد حالات ازبکستان. صدراعظم جرمنی از مقامات این کشور خواست که روند برگشت مهاجرین قبول نشده در این کشور را سریع‌تر بسازد. همچنان صحبتی داریم در مورد 2 حمله انتحاری در پاکستان که چندین کشته به جا گذاشته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به صدای افرادی که اوایلشان از درک فساد کاهش یافته توجه نکرده و برای آوردن اصلاحات با جدیت اقدام میکند. و روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌نواش در کابل گفت مردم از زورگویی خسته شدند و خواستار اصلاحات هستند و او برای برآورده شدن این خواست تلاش میکند. تمیم اخگر در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آنکه از فردی و یا گروه نام نمی برد اما می گوید که عواید نباید به دست حلقه‌ای برود که مخالف اصلاحات هستند. آقای غنی روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌رواش در کابل به مبارزه جدی با فساد اداری در کشور تاکید کرده، گفت که برخی افراد عوایدشان را از دست دادند و به همین دلیل صدا بلند میکنند، اما به گفته ای وی این مبارزه اگر به قیمت جانش هم تمام شود ادامه خواهد داشت.
اینجا یک حلقه نجیبه دیگه است که عواید در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحات در دست مردم افغانستان بیایه. ثبات از تفنگ نمیه، با تمام قربانی های مردم ما، ثبات از اعتماد مردم. بنابری باورمند باشین که کسایی که چی غصب میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی غصب از اینا متوجه ندارن.
اصلاحات و مبارزه با فساد اداری موضوعاتی هستند که رهبران حکومت وحدت ملی بر ریشه‌کن ساختن آن تعهد کرده و کمر بستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبارزه با فساد اداری را از بررسی قضیه کابل بانک آغاز با قراردادهای وزارت دفاع و دیگر ادارات امنیتی ادامه و اخیراً 21 تن از اعضای کابینه حکومت قبلی را در پیوند به دست داشتن در فساد اداری به لوی سارنولی معرفی کرد. اما حالا این که هدف رئیس جمهور از این القکی ها است، از آقای سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری پرسیدیم. با آنکه وی هم از گرفتن نام خودداری کرد، اما گفت
یک سلسله اصلاحات در سارنولی و قضاق، اصلاحاتی که در بخش های گمرک و منابع عایداتی دولت صورت گرفته، یک عده افراد متوجه خطرات ساخته و امکان داره این افراد یک سلسله تبلیغات و تخریبات انجام بده و از این ناحیه ما فکر میکنم تشویش و نگرانی دارن.
مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی است و اخیراً تلاش ها در این راستا تشدید یافته است. در این حال سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی از موجودیت فساد اداری در شهرک خواجه‌رواش شکایت کرده و برخی موارد دیگر را نیز که مانع راه ساخت و ساز این پروژه بوده چنین بیان کرد.
موجودیت ده ها قرارداد سوال برانگیز، عدم مسئولیت پذیری، عدم چارت تطبیقی یا پلان کاری پروژه، نبود مدیریت پاسخگو، فساد اداری، عدم مطالعه دقیقی تمام جوانب تکنیکی و اقتصادی، عدم توجه به زیربناها، کسری هنگفت بودجه و بلاک‌های نیمه‌کاره.
در این حال شماری از تاجران افغان که در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌رواش اشتراک کرده بودند گفتند که اگر فساد اداری در کشور ریشه‌کن شود، آنان حاضر هستند تا در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آنان و سایر تاجران افغان که در کشورهای منطقه سرمایه گذاری کردند اطمینان داد که برای مبارزه با فساد اداری از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد، اما بر سرمایه گذاری آنان در کشور تاکید کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات سازمان غذای جهان WFP از کمبود منابع مالی برای افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس عمومی این سازمان این موضوع را روز جمعه در یک نشست خبری در کابل با خبرنگاران شریک ساخت. او با وجود این که به ادامه کمک‌ها به افغانستان تعهد سپرد، گفت WFP به دلیل ادامه فعالیت خود در سال جاری میلادی در افغانستان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. همایرا الکوزای جزئیات بیشتر می‌دهد.
خانم آرتن کازن رئیس عمومی سازمان غذایی جهان یا WFP میگوید به خاطر ادامه فعالیتشان در افغانستان با برخی منابع تمویل کننده صحبت کرده است تا موضوع منابع را در نظر بگیرند. خانم کازن در آخرین روز سفر 4 روزه‌اش به کابل در دیدار با خبرنگاران گفت نگرانی آنان در افغانستان کمبود منابع مالی و کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی با این کشور است. نگرانی عمده من برای افغانستان محدودیت منابع مالی است، به گونه خاص کاهش کمک‌های جامعه بین المللی. این تمامی مسائل است که ما را نگران ساخته است. با وجود اینکه خانم کازن به ادامه کمک‌ها با افغانستان تعهد سپرد، اما گفت که WFP به ادامه فعالیت خود در افغانستان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. آرتن کازن رئیس عمومی WFP همچنان گفت در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات عالی رتبه افغان در مورد تعهدات WFP و موضوع مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده است. خانم کازن میگوید در رابطه با کمک به پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان نیز صحبت شده است. ما در مورد آنها در افغان هایی که از پاکستان بیرون می شود برای آنان چه کمک هایی صورت بگیرد صحبت کردیم. تا کنون وضعیت 72,000 تن ارزیابی شده و ما با کمک سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر با کمک های خود با آنان ادامه می دهیم. آنان در یک وضعیت دشوار به افغانستان عودت کردند و با مشکلات فراوان مواجهند. برنامه سازمان غذایی جهان یا WFP از سال 1963 بدین سو در افغانستان فعالیت می کند. مقامات این سازمان می گویند با وجود این که منابع مالی آنان تا اخیر ماه سپتامبر سال جاری تعیین است، اما آرزومندند تا کشورهای تمویل کننده با آنان کمک کنند. مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بورکه این ولایت دفع شده است. قمندان امنی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت ناوقت شب گذشته حمله تهاجمی را بالای پوسته های امنیتی این ولسوالی انجام دادند، اما در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
محمد علی قمندان امنیه ولسوالی بورکه ولایت بغلان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت حمله تهاجمی و شدیدی بود ولی مواجهه به شکست شد و مخالفین مسلح با دادن 15 کشته و زخمی به شمول چند قمندانشان مجبور به عقب نشینی شدند.
یک بجه شب یک حمله تهاجمی را سری پوستای امنیتی ما را شهر نو فلول انجام دادند که 8 نو تعرض کردند، فضل خدا شکست مواجه شدند. دو سه نفر مردایشان همیجا غلط شده بود که به دست ما آمد که از طالبای تخار هستند، دیگه سه چهار مرده دیگه شان هم انتقال داده، یک قماندان شان فعلا کشته شده که بین خدر به نام امام الدین اخوانی کشته شده، به نام حفیظ الله اخوانی که قماندانهایشان بود زخم داشته، زخمی کشته بهش از 15 نفر از مخالفین دیگه 7 نفر کشته داشته باشه.
او که ساعت 9 بجه قبل از ظهر روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود جنگ خاموش شده ولی احتمال دارد که طالبان برای بعد از آوردن جسد قماندانشان که در صحنه جنگ باقی مانده است حمله مجددی را راه اندازی کنند.
جنگ یعنی 10 دقیقه شده خاموش است، 10 دقیقه شده خاموش است. با پروگرام دارن که تعرض بتن به خاطر مردشان قماندان عمومیشان مردشان بین مانده، به خاطر این میخوان تعرض بتن.
قماندان امنیه ولسوالی بورکه گفت آمادگی کامل برای دفع حمله مجدد طالبان را دارند و توان رزمیشان بالاتر از طالبان می باشد. او از تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. ولسوالی بورکه در شرق ولایت بغلان قرار دارد و هم مرز با ولایات تخار و کندز می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات صحی در این ولسوالی با مشکلات زیادی روبروند. آنها خواهان حل این مشکل از حکومت شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان از نبود خدمات درست صحی در محلاتشان شکایت دارند. این شکایت کنندگان از ساحات مختلف ولسوالی کوی صافی میگویند به خاطر نبود کلینیک و نهادهای لازم صحی مردم به خصوص در مناطق دورافتاده با مشکلات زیادی روبرو اند.
اسم ما حیات الله قریه نمانخیر ولسوالی کوی صافی. 5-6 قریه به صورت کلی کلینیک نداره، تا قریه ملامت خیر ما رسیدگی نمیتانیم. اگه تا ولسوالی میرم های ساعت راستم، اگه تا قریه بس خیر میرم از زنانه تقریبا که 5 ساعت راستم. مریض ما چطور با ولی نرسیدگی کنه؟ دوچار مشکلات هستیم. همیشه مریض ما تداوی نمیشه، مریض ما از بین میرویم. ما از مقام ولایت و صحت عامه میخواهیم که مشکلات ما از طرف کلینیک حل پس نماید و دوچار مشکلات نباشیم.
اما در مورد این شکایت باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان، مسئولین ریاست صحت عامه این ولایت میگویند برای عرضه خدمات صحی در ولسوالی کوی صافی همواره برنامه‌های لازم را اجرا کرده‌اند. دکتر محمد قسیم سعیدی رئیس صحت عامه ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در کوسافی خوشبختانه 4 کلینیک داریم. یک کلینیک سی سی داریم که در مرکز است، امبولانس مجهز، 3 تا دکتر داخله داره، 2 تا قابله داره، واکسیناتور داره، نرسا داره، همه چیز داره و مکمل بخشای فعال است. و حتی یک موتر امبولانس است در صورتی که اگر واقع در اوج تداوی نمیشه، نمیتونه که مثلا یک کلینیک اون اجراتی که در شفاخانه چهارکار شهر چرا این قدم است. کارش بر اساس پالیسی وزارت سلامت است. از این ما نمیتونیم کمتر کار کنیم، نمیتونیم بالاتر از پالیسی بکنیم. بدون دست داشته هیچ موضوع عرضه خدمات سیر و شکل عادلانه مساویانه بر مردم اجراات میشه.
به خاطر دوردست بودن و کویستانی بودن ولسوالی کویسافی، همواره باشندگان آن شکایت دارند که با مشکلات زیادی روبروان و زمینه رسیدگی با مشکلاتشان از گذشته های دور تا حال خیلی محدود است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با آنکه حکومت ازبکستان می گوید که رئیس جمهور اسلام کریموف در وضعیت صحی وخیم به سر می برد، اما صدراعظم ترکیه می گوید که کریموف درگذشته است. رویترز هم به نقل از 3 منبع دیپلماتیک از وفات اسلام کریموف خبر داده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این موضوع مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
کابینه ازبکستان میگوید اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان پس از بستری شدن به علت خونریزی مغزی در وضعیت صحی وخیم به سر میبرد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع دیپلماتیک گزارش داده است که کریموف درگذشته است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه هم امروز در مجلس کابینه گفت که اسلام کریموف درگذشته است.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درگذشته است. خداوند او را بیامرزد. ما با عنوان جمهوری ترکیه مراتب اندوه و تأسف خود را با مردم ازبکستان ابراز می کنیم.
روشن نیست که مقام های ترکیه این معلومات را از کجا به دست آوردند. در مورد گزارش رویترز در ارتباط به درگذشت کریموف هنوز ابراز نظر رسمی نشده است. در بیانیه امروز حکومت ازبکستان آمده است که کریموف 78 ساله در 24 ماه آگست بستری شد و وضعیت صحی او ظرف 24 ساعت گذشته رو به وخامت نهاده و دکتران آن را وخیم خواندند. ازبکستان روز استقلال این کشور را دیروز در غیاب کریموف جشن گرفت. رویترز و نقل از منابع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف خبر داده است. این خبرگزاری از این منابع نام نبرده و از یکی آن نقل کرده که میگوید بله او درگذشته است. این بیانیه و این گزارش در حال است که به نظر می رسد ازبکستان ممکن برای مراسم جنازه کریموف آمادگی می گیرد. بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش می دهد که به شاروالها و دیگر مقامها هدایت داده شده تا امروز پیراهنهای سفید و دریشی های سیاه به تن کنند. این هدایت اواخر روز پنجشنبه به دنبال آنچه ظاهراً گرفتن آمادگی های عاجل در شهر سمرقند زادگاه کریموف خوانده می شود داده شده است. در این شهر جاده های مرکزی مسدود و پاکاری و کارهای ساختمانی صورت گرفت. یک فرش سرخ در میدان تاریخی ریگستان در شهر سمرقند هموار شده و بلندگوها نصب شدند. رویترز همچنان گزارش می‌دهد که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان همسایه ازبکستان سفرش را به چین کوتاه خواهد ساخت و فردا راهی ازبکستان خواهد شد. منابع امنیتی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که شوکت میرزایف صدر اعظم ازبکستان به شهر سمرقند سفر کرده است.
شورشیان مسلح امروز 2 حمله تروریستی را در ایالت خیبر پشتونخوا انجام دادند. یکی از این رویدادها محله رهایشی مسیحیان را در منطقه ورسک در پشاور هدف قرار داد و در حمله انتحاری در شهر مردان 12 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
در حمله نخست امروز مردان مسلح بالای منطقه مسیحی نشین شهر پشاور حمله کردند. مقام های پاکستانی میگویند در حمله بالای منطقه ورسگ رود 4 مهاجم دخیل بودند که هر 4شان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. یک غیر نظامی هم در این رویداد جان داده و حمله در آنجا پایان یافته است. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه توییترش نوشته است: حمله امروز در پشاور در نتیجه واکنش سریع و اقدام فوری نیروهای امنیتی دفع شد. ساعت پس از این رویداد شهر مردان شاهد یک حمله مرگبار بود که 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. این حمله در مقابل دروازه ورودی یک محکمه رخ داد و جمعیت مردم را هدف قرار داد. به گفته مقام های پاکستانی، زخمی های این رویداد به شفاخانه های مردان و پشاور منتقل شدند و وضعیت شمار از آنها وخیم است. در میان قربانیان حمله بر محکمه مردان، افسران پلیس و وکیلان هم شاملند. فیصل خان یک مامور پلیس پاکستان بر رسانه ها گفت مرد مهاجم 2 حمله انفجاری را در مردان انجام داد. واسکت انتحار کننده 6 تا 8 کیلوگرم وزن داشت. پیش از این بم دستی پرتاب شد. این بم به سوی مقام های پلیس پرتاب شد که شمار از آنها را زخمی ساخت. انفجار اولی در نتیجه بم دستی و انفجار دومی در نتیجه واسکت انتحار کننده که 6 تا 8 کیلوگرم وزن داشت رخ داد. در این حال فیصل شهزاد، یک مقام دیگر امنیتی مردان، بر رسانه ها گفته که حمله کننده می خواست وارد محکمه این شهر شود. به گفته شهزاد، مرد مهاجم این تلاشی نخست بم دستی پرتاب کرد و سپس مواد بسته به بدنش را منفجر ساخت و می افزاید که در نتیجه تلاش پلیس انتحار کننده به هدفش نرسید و جلوی یک فاجعه گرفته شد. ایالت خیبر پشتونخوا امروز در حال شاهد دو رویداد جداگانه بود که اردوی پاکستان روز اعلان کرد در عملیات ها در وزیرستان شمالی و سایر مناطق قبایلی آن کشور حداقل 3500 شورشی داخلی و خارجی کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان و شمار از مقام های ارشد آن کشور حوادث امروز در پشاور و مردان را نکوهش کرده و این رویدادها را کار تروریستان دانستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
انگلا مرکل صدراعظم جرمنی با تغییر لحنش در مورد مهاجرین از مقام‌های این کشور می‌خواهد که روند اخراج پناهجویان را که درخواست‌هایشان رد شده است سرعت بخشند. اعضای پارلمان جرمنی به روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این اقدام در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در ارتباط به ورود مهاجرین در جرمنی روی دست گرفته می‌شود. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه در این مورد گزارش‌هایی دارند که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
صدر اعظم جرمنی سال گذشته به خاطر اجازه دادن به ورود حدود 1 میلیون مهاجر و پناهنده به جرمنی با انتقاد مردم این کشور و اعضای حزب محافظه‌کارش روبرو است. انگلا مرکل به اعضای پارلمان که از حزب او نمایندگی میکنند گفت بسیاری از خارجی ها با وجود رد درخواست های پناهندگیشان در جرمنی باقی ماندند و روی برگشت مهاجرین به کشورهایشان تاکید کرده است. این یک تغییر قابل ملاحظه در موضع مرکل در پیوند به مهاجرین و پناهجویان به حساب می آید. صدر اعظم جرمنی در گذشته تقاضاها در مورد وضع محدودیت بر تعداد پناهجویان را رد کرده بود. رویترز می نویسد انگلا مرکل که در فکر رسیدن به قدرت برای یک دوره دیگر می باشد، اخراج بسیاری از 215 هزار مهاجر از جرمنی فشار موجود بر او را کاهش خواهد داد. بیشتر این مهاجرین اتباع کشورهای مانند مراکش، الجزایر، تونس، آلبانیا، کوسوو، مونتینگرو، سربیا، بوسنیا، گانا و سنگال می باشند. این خبرگزاری نوشته است که درخواستهای پناهندگی آنها رد شده زیرا برگشتشان به این کشورها برعکس جاهای دیگر مانند سوریه، عراق و افغانستان آنها را با خطر روبرو نخواهد کرد. توماس دمایزیر وزیر داخلی جرمنی به روز چهارشنبه در یک نشست کابینه گفت 21 هزار نفر سال گذشته و 35 هزار تن در جریان 7 ماه اول امسال این کشور را ترک کردند. او می خواهد که حداقل 10 هزار نفر سال جاری برگشت داده شوند. صدر اعظم جرمنی به اعضای پارلمان گفته که
جدی پنداشتن نگرانی های مردم مهم است. در همین حال وزیر داخلی فرانسه به روز پنجشنبه گفت کمپ کالی در شمال این کشور به تدریج از بین برده خواهد شد. هزاران مهاجر که به امید رفتن به بریتانیا می باشند در این کمپ زندگی می کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد مقام های این کشور به تکرار در راستای بستن این کمپ تلاش کردند. به گفته مقام ها نزدیک به 7000 مهاجر اکنون در کمپ کالی به سر می برند. رقم مهاجرین در این کمپ طی ماه‌های اخیر به طور سریع افزایش یافته است. برخی از گروه‌های امدادرسان این تعداد را تا به 10000 ذکر کردند. این جمعیت شامل تعداد زیادی از افغان‌ها، سومالیایی، سودانی و کردها می‌شوند. مقام‌های محلی اوایل امسال سرپناه‌ها در بخش‌های از این کمپ را در تلاش برای تشویق مهاجرین برای رفتن به جاهای دیگر و یا کمپ‌های همجوار از میان برداشتند. مهاجرین که در کالی گرد هم آمده‌اند امیدوارند که خود را از طریق قاچاق در موترهای بربری به بریتانیا برسانند. از آخر ماه اکتبر گذشته به این سو بیش از 5000 پناهجو این شهرک شمالی فرانسه را به قصد 161 مرکز خاص که در سراسر فرانسه ایجاد شده ترک کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.